پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره بیا کابل ته تللی. په دوحه کې هم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی او دغه راز د سولې او امنیت په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د طالب او دغه راز د افغان دولت له مرکزي پلاوي سره کتلی دي.
په دغه کتنه کې د سولې له پروسې څخه د ملګرو ملتونو پر دوامداره ملاتړ باندې ټینګار وسو.
له هلمند د جګړو تر څنګ د سندرو غږ هم راپورته کېږي. فرید خوشحال چې شل کاله په خپلو سندرو سره د هلمند او د شاوخوا سیمو اوسیدونکو هنري تنده ماته کړې وو، اوس خپل دوه زامن هم سندرو ته تشویق کړي دي. سیمه ایزو نړیوالو موضوعات کې بهوري چې د ایران د ولسمشری کاندیدانو تر انتخاباتو مخکې په لومړنۍ مناظره کې په هیواد کې د اقتصادي بحران په اړه تون بحثونه وکړل. د غراز خبرونه په دوهم نیمه کې د نور بستې اونۍ خبرونه لرو. په دې خبرونه کې د خزو د میاشتنی عادت په اړه بحث کوو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سالی محمد سالی د خبرونو چمتو کړی دی.
افغانستان او ترکمنستان د هرات تورغونډۍ د ریل لارې پروژې پر ګړندي کېدو موافقه وکړه. د غور په شهره کې لس سرتیري وژل شوي. د ایران د ولسمشري کاندیدانو ترمنځ په اوله مناظره کې محافظه کارو کاندیدانو د حسن روحاني د حکومت پر اقتصادي پالیسۍ نیوکې وکړې. افغانستان او ترکمنستان د هرات تورغونډۍ د ریل لارې پروژې پر ګړندي کېدو موافقه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر نن په هرات کې له ترکمنستاني سیال رشید میردوف سره د دې ریل لارې پر اهمیت خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په اعلامیه کې ویلي دواړو لوریو په دې برخه کې د عملي اقداماتو غوښتنه وکړه. په غور ولایت کې چارواکو د لسو سرتیرو د وژل کېدو او څلورو نورو د ورک کېدو خبر ورکړ. د شهرک ولسوالۍ امنیه قمندان وایي وسلوالو طالبانو تېره شپه د عامه نظم پر قرارګاه موټر بم چاودنه وکړه. برهان الدین پهلوی په اړه ازادي راډیو ته وویل
یو کس روغ پاتې شوی، لس کسان مو شهیدان شوي او څلور تنه لا درک دي. نه پوهیږو له طالبانو سره دي که تر کډوالو لاندې شوي دي.
په غور کې له تیر شپې له سلام شبکې پرته د نورو مخابراتي شبکو فعالیت ټکنی شوی دی. بلخوا د فاریاب د ولایتي شورا یو غړي محمد نادر سعیدی ویلي چې د قیصر امنیه قمندان سیف الرحمن دهزاد له دیارلسو نورو پوځیانو سره تیر شپه له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی دی. د بدغیس والی وی پاپ کمری ولسوالی کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې د ملي اردو یو محلي قمندان له خپلو دوو ملګرو سره وژل شوی دی. حسام الدین شمس ازادي رادیو ته ویل چې پېښه تیر شپه سویده.
دښمنان مردوم افغانستان او گروه طالبان
د افغانستان د خلکو دښمنانو او د طالبانو ډلې یو پراخه د لایزه حمله وکړه. له بده مرغه زموږ یو محلي قمندان بسم الله خان دای زنګي حالته په یو پوځي اډه کې شهید شوی.
مشهادت رسیده.
د بدغیس والی وی په پیښه کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ جبل اوښتې، خو دې شمیر په ډاګه نه کړ. وسلوالو طالبانو له دې پیښې په اړه رسمن څه نه دی ویلي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې تیره شپه د یوې کورنۍ درې ښځینه غړي وژل شوي دي. د پیښې د څرنګوالي په اړه د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي نن رسنیو ته وویل
د خپل منځي موضوعاتو له امله یوه میرمن او د هغې دوه لورګانې چې د ټولو عمرونه د 25 او 50 کلونو ترمنځ وو دا وژل شوي دي. د دې کورنۍ د ادعا له مخې پولیسو یو تن د قتل په قضیه کې نیولی دی.
د ننګرهار پولیس وایي د دوو نورو مشکوکو کسانو د نیولو هڅې روانې دي. د پیښې نور جزئیات لا څرګند نه دي. د ملي امنیت شورا ویاند وایي په افغانستان کې په غیر قانوني ډول نه وسلې ویشل شوي او نه دې کار ته اجازه ورکول کیږي. رحمت الله اندړ نن په یو ټویټ کې ویلي امنیتي سکتور یوازې د قانون په چوکاټ کې خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وسلې او د وسلو جواز ورکوي. ښاغلی اندړ لیکلي چې د نظام له چوکاټه د باندې وسلوال فعالیت بغاوت دی او ځپل کیږي. دوی میاشت مخکې د کار او توسعه ګوند مشر ذوالفقار امید د دایکنډي او بامیان په یوه سرحدي سیمه کې پاکستاني کلزونو وسلول کسانو سره ولیدل سو چی د جبهه مقاومت دو په نوم د یو وسلول حرکت د موجودیت اعلان کړی وو. د ایران د ولسمشری د انتخاباتو د او کاندیدانو ترمنځ په لومړنۍ مناظره کې محافظه کارو کاندیدانو د اسند روحانی د حکومت پر اقتصادي پالیسۍ نیوکې وکړې. ډیرو سیاسي ډلو او د ایران د اسلامي جمهوریت مخالفانو او منتقدانو دا انتخابات بایکاټ کړي دي. په پرونی مناظره کې حکومت نږدې دو اصلاح پالو کاندیدانو د ایران د مرکزی بانک پخوانی رئیس عبدالناصر همتی او د ایران د بدنی روزنې پخوانی رئیس محسن مهر علیزاده هم ګډون درلود. دوی دواړو د مناظرې په لړ کې د محافظه کارو پر کاندید ابراهیم رئیسی نیوکې وکړې. رئیسی د ایران د قضایي قوې رئیس دی او سره له دې چې ځان یې د ولسمشری انتخاباتو ته کاندید کړی له دندې یې استعفا نه ده کړې. عبدالناصر همتی د محافظه کارو څلور نور کاندیدان په شغلی رئیسی پسې روان کاندیدان وبلل. د غوښتنه وکړه چې رئیسی د ژمنه وکړي چې له انتخاباتو وروسته به یې قضا ته نه هزاروي، خو رئیسی پر همتی تور ولګوه چې د مرکزی بانک د رئیس په توګه یې اقدامات د ایران د اوسنیو اقتصادي شرایطو سبب سوي دي. د یمن د معرب ښار په یوه استوګنیزه سیمه کې د تیلو ټانک ته څیرمه په چاودنې کې لږ تر لږه 12 تنه وژل سوي دي. د یمن حکومت د ایران له ملاتړه برخمن حوثي یاغیان تورن کړي چې توغنده یې ویشتلی دی. د روغتون یوه ډاکټر رویټرز اژانس ته ویلي چې په دې چاودنه کې لسګونه نور ژوبل سوي چې د 15 ماشومانو په ګډون 200 کسانو د ټپونو له کبله ساه ورکړې ده. د بورکینا فاسو په شمال کې د وسلوالو سختریزو لخوا پر یوه کلي په برید کې د وژل سو کسانو شمیر 122 ته لوړ سو. د دغه هیواد چارواکو پرون په یو بیان کې حمله کوونکي تروریستان بللی دي. دغه خونړۍ پیښه د تېرې شنبې په شپه د نایجیر پولې ته نږدې په شمالي شهر سولهان کې سوې ده. دا په دې هیواد کې چې له 15 کلونو راهیسې له القاعده او د اسلامي دولت ډلې سره د تړلو وسلوالو فعالیت پکې زیات سوی تر ټولو خونړۍ پیښه ده. او د اروپایي پارلمان رئیس ډیوید ساسولی غوښتنه وکړه چې د لویدیز بالکان هیوادونو ته له دې اتحادیې سره د یو ځای کېدو اجازه ورکړل سي. د اروپایي اتحادیې پراختیا د سولې او سوکالۍ لپاره مثبته وبلله. ساسولی وویل د اروپایي اتحادیې پراختیا په مجموع کې ټولې اروپا او سیمې ته ګټه لرلی سي. د دې لویې وچې له امنیت، ثبات، سوکالۍ او سولې سره مرسته کوي. اروپایي اتحادیه له مونټینګرو او سربیا سره د پیوستون په اړه په خبرو بوخته ده. البانیا او مقدونیا د اروپایي ټولنې د غړیتوب رسمي کاندیدان دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که دا ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو .org یا ازادي رادیو .com. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بیا کابل ته تللی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې خلیلزاد او ورسره مل پلاوی به د دې سفر په ترڅ کې چې د جون له څلورمې پیل کړی کابل د وهي او د سیمې یو شمیر هیوادونو ته لاړ شي. د خبر پاڼې له مخې دغه پلاوی به چې د امریکا د ملي امنیت دفاع وزارت او د یو ایس ای چارواکي هم پکې شامل دي. په کابل کې د افغانستان د دولت د چارواکو یو شمیر سیاستوالو او د ښځو په ګډون د مدني ټولنې له استازو سره لیدنې کتنې ترسره کړي او د سولې په اړه به د هغوی نظرونه واوري. په عین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشري او د امنیت او خوندیتوب په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په دوحه کې له افغان او طالب پلاوو سره په کتنه کې سولې پر یوې داسې هوکړې ټینګار کړی چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ وي. نور به په دې راپور کې واورو.
سیمې ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د نوي سفر له اعلان سره سم هغه نن کابل ته را رسیدلی دی. د جمهوري ریاست یو سرچینه کابل ته د ښاغلي خلیلزاد سفر تاییدوي او وایي هغه به له حکومتي مشرانو سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په وخت تېره شپه سیمې ته د زلمی خلیلزاد د نوي سفر خبر خپور کړ. د دې وزارت لخوا په یو خبره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوی خلیلزاد به کابل، دوحې او د سیمې هیوادونو ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې زیاته شوی زلمی خلیلزاد به له حکومتي چارواکو، سیاسي رهبرانو او د ښځو په ګډون د مدني ټولنو له اساسو سره کتنه کې د افغانستان له سولې په ملاتړ او ترخوای د جګړې د پای لپاره یوې سیاسي هوکړې ته د رسیدو په موضوعاتو خبرې وکړي. خبر پاڼه کې زیاته شوی خلیلزاد به په دوحه کې د سولې مرکزی دواړه پلاوي وهڅوي چې یوې سیاسي هوکړې ته د رسیدو له مخې د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې خوندي کړي او مخکې ولاړ شي. تمه ده چې زلمی خلیلزاد به د سیمې یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره د افغانستان د سولې او د سوداګرۍ د پراختیا په فرصتونو چې سوله به ورته زمینه برابره کړي هم خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد داسې مهال کابل ته راځي چې په دوحه کې هم د سولې خبرو د بیا ځلي پایلې لپاره هڅې روانې دي. د دې هڅو په دوام د امنیت او خوندیتوب په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ژل میشو او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز د افغانستان له مرکشي او طالب پلاویو سره کتلي دي. په دې کتنو کې د سولې له روانې پروسې په ملاتړ او یوې داسې هوکړې خبرې شوې چې ټولو افغانانو ته د منلو وي. سولې په چارو کې د دولت وزارت ویانده ناجي انوري
په دغه کتنه کې د سولې له پروسې څخه د ملګرو ملتونو پر دوامداره ملاتړ باندې ټینګار وسو. همداراز د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د ملګرو ملتونو رول د سولې په پروسه کې مهم وګڼله او څرګنده کړه چې د خبرو په دې پړاو کې به پر مهمو او اساسي مسایلو خبرې وشي او هغه پرمختګ چې د افغانستان د خلکو رضایت سبب ګرځي به ترلاسه.
په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي د ملګرو ملتونو له چارواکو سره کتنه کې د سولې لپاره کلک هوډ ښودلی.
همدارنګه د افغان سولې په پروسه کې د ملګرو ملتونو پر رول او همداسې د سولې وروسته په بشري برخه کې د ملګرو ملتونو د مرستو په مهمو موضوعاتو باندې بحث وشو.
دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې بیا د سولې خبرو د نوي پړاو د پیل پاړه له هیلو سره سره دا بهیر نه دی پیل شوی. خو د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت وایي تمه ده چې سبا د دوی د مرکچي پلاوي پاتې غړي هم دوحې ته ولاړ شي. د سولې خبرو د نوي پړاو د پیل په برخه کې د نړیوالې ټولنې امریکا او ملګرو ملتونو سربیره د افغانانو غوښتنه اوربند او تر خوای د روانې جګړې درول دي، هغه څه چې د دوی له قوله یوې بریالۍ سیاسي هوکړې ته به زمینه برابره کړي.
و امریکا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد او سرمل پلاوی له افغان چارواکو سیاستوالو او د مدني ټولنې له استازو سره د خبرو لپاره بیا کابل ته تللی دی. په عین حال کې د سولې د خبرو د ګړندکېدو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشري او دغه راز د امنیت او خوندیتوب په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په دوحه کې له افغان او طالب پلاو سره لیدنې کتنې ترسره کړې او د سولې پر د هڅو پر دوام ټینګار کړی دی. دغه راز په افغانستان کې د کورونا د درېمې څپې په اړه هم اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د دغې څپې له چټکې خپرېدا سره د اکسیجن په ګډون د نورو روغتیایي امکاناتو د کمی خبرداری ورکول کېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د اکسیجن د کمی ستونزه تر اوسه نه ده حل شوې، خو که خلک روغتیایي سپارښتنې له پامه وغورځوي او ډېر کسان پر کورونا اخته شي، نور به هغه په یوه جدي ستونزه بدله شي. په دې اړه به له یوې لنډې دمې وروسته واورې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو زیاتوالي ته په پام ډېره هڅه کوي چې روغتونونه د اکسیجن د کمښت له ستونزې سره مخامخ نه شي. د دې وزارت مرستیال وایان ډاکټر میرویس علیزي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د اوس لپاره د اکسیجن ستونزه جدي نه ده، خو که په کتلوي ډول خلک ډېر پر کورونا اخته شي نو ښایي هغه مهال دا په یوه جدي ستونزه بدله شي.
مریضان زموږ د اکسیجن د کمبود سره مخ نه دي. عامې روغتیا وزارت د جنا روغتون چې کله مو تېره ورځ پرانیست، هلته د اکسیجن دستګاه موجوده ده چې تر 1500 بیرونو پورې به اکسیجن ناروغانو ته تولیدوي، یعنی څه مشکل به نه وي. او د افغان جاپان روغتون کې هم کومه دستګاه چې ورته ځانګړې شوې ده د اکسیجن تولید لپاره، هغه به هم په نږدې ورځو کې هلته نصب شي.
تر دې مخکې د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو ویلي چې د هیواد په کچه د اکسیجن د تولید امکانات محدود دي او له خلکو یې غوښتي چې د کورونا درېمه څپه جدي ونیسي او د امکان تر حده په خپلو کورونو کې پاتې شي. نوموړي خبرداری ورکړی چې د کورونا درېمه څپه په هیواد کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده او څه باندې 40 ولایتونه یې هغه ولایتونه یاد کړي چې د ده په وینا یا پکې د کورونا درېمه څپه اوج ته رسېدلې یا د رسېدو په حال کې ده. د کورونا د دغې څپې له چټکې خپرېدا سره مثبتې پېښې هم ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. د عامې روغتیا د وزارت مرستیال ویان میرویس علیزي په تېرو 46 ساعتونو کې پر کورونا د زیات شمېر کسانو د اخته کېدو خبر ورکړ او زیاته کړه چې د هغو 3346 مشکوکو کسانو له ډلې چې د کورونا ټسټونه په دولتي او خصوصي لابراتوارونو کې ترسره شوي 1273 مثبتو. نوموړي په دې موده کې د کورونا له امله د 140 کسانو د مړه کېدو خبر هم ورکړ چې دا په یوه ورځ کې پر کورونا د اخته کېدونکو او ترې د مړه کېدونکو تر ټولو لوړې شمېرې دي. ډاکټر فریدون زادران چې کورونا له ناروغانو سره سروکار لري پر نشنبه د ازادي راډیو د ترشنه اسمان لاندې خبرونه کې هم تایید کړ چې وضعیت د خرابېدو په حال کې ځکه دی چې خلک کورونا جدي نه نیسي. هغه وویل په وروستیو ورځو کې د کووید 19 ډېر ناروغان روغتون ته ورځي او زیاته کړه چې که په خپله خلک روغتیایي سپارښتنو ته پاملرنه ونه کړي ښایي د کورونا دغه درېیمه څپه له کنټرول ووځي.
اولین خبره موږ دا کوو خلک ته چې دوی کوشش وکړي ما یو شاید څه بهترین شاید ماسک استفاده وکړي کله چې بیرون ته ځي کوشش وکړي د بیرون نه د بازار نه د کار نه هېڅ شی دوی ونه خوري.
په افغانستان کې د کورونا د درېیمې څپې له پراخېدو سره د دې اندېښنې په زیاتېدو دي چې ښایي د دې هېواد روغتیایي کمزورې سیستم د دې وړتیا ونه لري چې د کووید 19 ناروغانو په درملنې پورې ورسیږي. هغه څه چې یو ښکاره بېلګه په دې وروستیو کې په هند کې ولیدل شوه، هغه هېواد چې پر کورونا د اخته شوو کسانو لپاره نه په روغتونونو کې کافي بسترونه او نه هم کافي اکسیجن او لازمي وسایل درلودل.
قدرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکړئ او یو له بله دوه متره واټن کې پاتې شئ.
ازادي رادیو اوري او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونه ته.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د افغان میرمنو د لاسي صنایعو درې ورځنی نندارتون تېره ورځ په ازبکستان کې پرانستل شو. د دغه وزارت وین فواد احمدي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندارتون د کار نړیوال سازمان یا ILO په مالي ملاتړ او د بلخ ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست په همغږۍ په تاشکند کې جوړ شوی. ښاغلی احمدي زیاتوي په دې نندارتون کې د افغان متشبثو میرمنو او ازبک سوداګرو ترمنځ اته سوداګریز تړونونه هم لاسلیک شول. له دې وړاندې هم په ځینو ولایتونو کې د افغان میرمنو لاسي صنایعو ته د بازار موندنې په موخه ورته نندارتونونه جوړ شوي وو. د کابل ولایت شګردري ولسوالۍ د څارویو معیاري حلال ځای یعنی مسلخ تېره ورځ ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د افغانستان د کرنې اوبو لګول او مالداري وزارت ویان اکبر رستمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه مسلخ په معیاري ډول جوړ او په عصري ټکنالوژي سمبال دی. هغه وایي دغه مسلخ په یو کاري شفټ کې د 500 غواګانو وزو پسونو د حللولو ظرفیت لري او له دې سربیره د غوښو پروسس او زیاتې مودې لپاره د غوښې د خوندي ساتلو لازم امکانات هم لري چې په پرمختللي ټکنالوژۍ سنبال دي. د نوموړي په خبره په دغه مسلخ شاوخوا 6 میلیونه امریکایي ډالر لګښت راغلی چې د آسیا پراختیایي بانک له لوري ورکړل شوی او د کرنې وزارت یې ملاتړ کړی. د ښاغلي رستمي په خبره د آسیا پراختیایي بانک په پام کې لري چې د 10 میلیونه ډالرو په مالي مرسته په درې نورو زونونو کې هم ورته مسلخونه جوړ کړي او دا هم د کابل بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بې یو امریکایي ډالر اتاوی افغانۍ شل پوله، یو یورو 90 افغانۍ څلوېښت پوله، یو پاوند 109 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 58 پوله، زر ایرانی توماندري افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.8 افغانۍ، یو زر پاکستاني روپۍ 3.89 افغانۍ.
او سم یو نړیواله موضوع دی. ایران د ولسمشری کاندیدانو تر انتخاباتو مخکې په خپل لومړنۍ مناظره کې په هیواد کې د اقتصادي بحران په اړه تون بحثونه وکړل. ټاکل شوی په ایران کې د ولسمشری انتخابات د روانې میاشتې جون میاشتې په 13مه نیټه ترسره شي. نور په دې راپور کې
د ایران پر دولتي تلویزیون د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو ترمنځ مناظره 3 ساعته دوام وکړ. د جون په 13مه نیټه به په دې هیواد کې ولسمشریز انتخابات وسی. دا انتخابات داسې مهال کېږي چې د ایران د اقتصادي بحران په اړه اندېښنې سته. د ایران اقتصادي وضعیت وروسته له هغه خراب سو چې امریکا د 2015 کال د اټومي موافقې ووته او پر دې هیواد یې نوي بندیزونه ولګول. د ایران محافظه کار شورای نگهبان په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ګډون لپاره ل 600 کسانو څخه اوه کاندیدان تایید کړي چې پنځه یې سخت محافظه کاره او دوه یې اصلاح غوښتونکي دي. پنځه سخت محافظه کاره کاندیدانو د ولسمشر حسن روحانی پر اته کلنه دوره انتقاد وکړ او د مرکزی بانک له رئیس عبدالناصر همتي څخه یې وغوښتل چې د اقتصادي بحران مسؤلیت یې ومني. همتي له لویدیځ سره د ترنګل سویو اړیکو پړه پر محافظه کارانو واچوله او ویې ویل چې د ایران اقتصادي وضعیت له همدې کبله خراب سو. ده همداراز د محافظه کارو کاندیدانو پر اقتصادي طرحو هم انتقاد وکړ او ویل چې د مستقیمو مالی مرستو ژمنې د عملي کېدو وړ نه دي. د محافظه کار قضایي قوې مشر ابراهیم رئیسی چې د 2018 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې 80% رای ګټلې وې له اصلاح غوښتونکو سره مخامخ مخالفت ونه کړ او پر اقتصادي تمرکز وساته. رئیسی د کاندیدانو هغه خبرې رد کړې چې وایي د امریکایي بندیزونو له کبله د ایران اقتصاد خراب سو. ده وویل دا داسې خبره ده لکه یو ګول کیپر چې اولس ګوله ووهي او بیا ووایي چې پرته له ما به د ګولونو شمیر دیرش وای. د شورای نگهبان هغه پریکړې چې منځلاري کاندیدان یې تایید نه کړل رئیسی ته لاره پرانیسته چې مهم کاندید وګڼل سي. حسن روحانی چې نسبی منځلاري دی او حکومت یې په 2015 کال کې د نړۍ له قدرتونو سره د اټومي موافقې په خبرو کې ګډون کړی و، دوه وارې د څلورو کلونو لپاره د ولسمشرۍ دوره ترسره کړې او یو ځل بیا نسي کاندید کېدای. روحانی د ایران د 2015 کال د اټومي موافقې مهم طرح دی. د دې موافقې د بیا عملي کولو په خاطر خبرې د روان کال په اپریل میاشت کې په ویانا کې پیل شوې.
او سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیش
کردیم. ازادی سره اوسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شید. او سم ده کابل ده نن رزی چاپی خبرونو ته کتنه کو.
هشت سبلی کی دولت په سورمیاش کې تایید کړه چې د کورونا دریمه څپه افغانستان ته داخله سوي او هر ورځ زرګونه کسان په دې ناروغي اخته کیږي چې له عمله یې ورځ تر بلې د مړینې کچه هم لوړیږي. په سرمقاله کې راغلي که څه هم په دې برخه کې طبي سپارښتنې سوي خو له بده مرغه خلک سپارښتنو ته جدي پام نه کوي او دا ناوړه ناروغي جدي نه ګڼي. لیکوال د نورې نړۍ امکانات له افغانستان سره پرتله کړي او لیکلي دي له کورونا سره د مبارزې لپاره د دولت امکانات کم دي. لیکوال زیاتوي له بده مرغه دولت له کورونا سره د مبارزې د بودیجې په مدیریت کې ضعیف عمل کړی او په دې بودیجه کې اوس هم فساد نه دی ورک. په سرمقاله کې یادونه سوې د ناروغانو لپاره د بستر، اکسیجن او د روغتیایي پرسونلو کمښت هغه ستونزه ده چې د کورونا له لومړۍ څپې راهیسې افغانستان ورسره لاس او ګریوان دی. ملي ارمان ورځپاڼې بیا له رویټرز خبري اژانس سره د پاکستان د لومړي وزیر د وروستۍ مرکې په اړه لیکنه او تبصره کړې ده. په دې مرکه کې عمران خان ویلي چې په افغانستان کې له یوې سیاسي هوکړې ملاتړ کوي څو افغانستان له یوې خطرناکې کورنۍ جګړې وژغورل سي. عمران خان په دې مرکه کې ویلي پاکستان د افغانستان د سیاسي عمق په لټه کې نه دی او یو سولهیز افغانستان د پاکستان په ګټه دی. د سرمقالې د لیکوال پان د پاکستان پوځي چارواکي د افغانستان په برخلیک کې ټاکونکی رول لري چې ان د افغانستان د سولې او جګړې سرنوشت هم ټاکي. د لیکوال د معلوماتو له مخې تر اوسه هیڅ نه دی تایید شوی چې پاکستاني پوځیان د افغانستان له سولې څرګند ملاتړ وکړي. د سرمقالې په پای کې راغلي و چې د پاکستان لومړي وزیر په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت په اړه څرګندونې کوي خو معلومه نه ده چې عمران خان د پاکستان له پوځیانو سره په دې اړه سلا مشوره کړې او که نه. مسیر ورځپاڼې بیا لیکلي د سولې پروسې له پس بهیر سره هممهاله د هیواد په نږدې ټولو ولایتونو کې سختې جګړې روانې دي چې هر ورځ پکې د جګړې پر ښکېل لوغاړو سربیره ګڼو ملکي افغانانو ته هم زیانونه اوړي. په سرمقاله کې راغلي په ولایتونو کې پر مخامخ جګړو او نښتو سربیره په پلازمینه کابل او نورو لویو ښارونو کې د هدفي وژنو خونړۍ او مبهمه لړۍ هم روانه ده چې په ښکاره توګه یې څوک مسؤلیت نه مني. خو دیني عالمان، ژورنالیستان، د پوهنتون استادان، د حکومت ملکي او نظامي مامورین او دغه راز سیاسي او مخور شخصیتونه پکې په نښه کېږي. د سرمقالې په پای کې راغلي په ټوله کې روان وضعیت هیچا په ګټه نه دی او اوس هم د جګړې د اوږدېدو پر ځای د جګړې پای ته رسېدو او د سولې یو معقول تفاهم ته اړتیا لرو. داسې تفاهم چې ټول لوري پکې خپل ځانونه او حقونه خوندي حس کړي.
ازادي رادیو اوري اوړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د خزو لپاره د ازادي رادیو د نور بس د اونې خبرونه کې د خزو د میاشتنی عادت په اړه خبرې کوو. خو اوس به هلمند ته لاړ شو. له هلمند د جګړو تر څنګ د سندرو غږ هم راپورته کیږي. فرید خوشحال چې شل کاله په خپلو سندرو سره د هلمند او شاوخوا سیمو اوسیدونکو هنري تنده ماته کړې، اوس خپل دوه زامن هم سندرو ته تشویق کړي دي.
له جګړه ځپلې هلمند څخه خو د ټوپک د مرمۍ تریخ نه، بلکې د موسیقۍ نرم او د خوږ غږ. سندرغاړي فرید خوشحال وای په لومړي ځلې د مور لپاره سندره وویل. فرید خوشحال وای دې سندرې ورته شهرت ورکړ او هم دې سندرې سندرو ویلو ته هم تشویق کړی دی. فرید خوشحال شل کال په داسې ولایت کې خپل هنر ژوندۍ ساتلی چیرې چې ډېر خلک شای سندرغاړو ته په درون نظر ونه ګوري.
یو سړی ملا دی، خپل په علم باندې خلکو ته نصیحت کوي. بل سړی معلم دی، خپل په قلم باندې خلکو ته نصیحت کوي. بل سړی بیا هنرمند دی، ما خپل حواس باندې خلکو ته نصیحت کوي. نو دا نیم خاص د وطن سره زیاته مینه او علاقه وه. ما ویل چې په خپل وخت مطلوکم کب د ډېرو زیاتو ستونزو سره دلته موږ اوس فلحال هم مخ یو، خو بیا هم تر مخکې اوس انشاءالله الرحمن چې خلک ډېر اصلاح شوي دي. خو بیا هم داسې یو نیم اشخاص ته چې هغه په ډېر بدنامه باندې موږ ته ویل کوي
د افغانستان په زیات شمیر لریو پروتو سیمو کې په ځانګړي ډول په جنوبي ولایتونو لکه هلمند، روزګان او کندهار ولایتونو کې د سندرغاړو شمیر ډیر کم دی، چې لامل یې هم په همدې ولایتونو کې کلتوري محدودیتونه او کم شمیر کورنۍ د خپلو کورنۍ غړو ته د سندرو ویلو اجازه ورکوي. خو فرید خوشحال تر شل کال هنري فعالیت او مبارزې وروسته خپله له سندرو ویلو سره مخه ښه کړې او خپل دغه هنر یې خپلو دوو کوچني زامنو ته پرېښی، عمران شیرزاد او عادل شیرزاد، هغه چې د سندرو ویلو په برخه کې زیات مهارت او شهرت یې خپل کړی دی. دا سندره د فرید خوشحال د زوی د عمران شیرزاد ده. عمران شیرزاد د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې خوشحاله دی چې پلار یې د سندرو ویلو په برخه کې ورسره مخالفت نه کوي او ملاتړ یې کوي.
پلار جان می هنری چارو کې ډیره همکاري را سره کړې ده، ډیر تشویق کړی یم. کوم سندره چې ما ویلې نو بس چې در مینوال پورې رسوم اول دی دا ته غلطه وایي چې ماشاءالله دا ډیره ښایسته سندره ده. کومې د وطن سندرې، کومې عشقي سندرې، کومې داسې نورې سندرې حماسي سندرې وي، نو بس اول دی تهید راته راکوي چې ماشاءالله ډیره ښایسته سندره وه. د هنرمند ته ډیر قدر ورکوي، ډیر احترام یې کوي، ځکه چې یو ځای چې ولاړ سي زه په خپله چې داسې پروګرام ته ولاړ سم یا داسې بل ځای کار لرم چې ولاړ سم ولا د هلمند خلک دي.
شیرزاد وای په هلمند کې زیات شمیر د نور همزولی هم د سندرو ویلو شوق لري، خو د کورنۍ له لوري ورته اجازه نه ورکول کیږي. یو شمیر خلک په دې اند دي چې د افغانستان خلکو ته د سندرو او موسیقۍ له لارې د سولې او نور ګټور پیغامونه رسول د دې لپاره ګټور دي چې په دغه هیواد کې زیات شمیر خلک نالوستي دي او د هنر له لارې پیغام رسول ښه نتیجه لري.
مورېدل چې که په هلمند کې جګړې روانې دي د ټنګ ټکور غږ هم تر اوسه پورې نه دی غلی شوی. خبرونه دوهمې نیمایي ته نږدې شوي. وړاندې
د خزو لپاره د ازادي رادیو د نور بس د اونې خبرونه ده. په دې خبرونه کې د خزو د میاشتنی عادت په اړه خبرې کوو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته.
افغانستان او ترکمنستان د هرات تورغونډي د ریل لارې پروژې پر ګړندي کېدو موافقه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر نن په هرات کې له خپل ترکمنستاني سیال رشید میردوف سره د دې ریل لارې پر اهمیت خبرې وکړې. په غور کې چارواکو د لسو سرتیرو د وژل کېدو او د څلورو نورو د ورک کېدو خبر ورکړ. د شهرک ولسوالۍ امنیه قوماندان وایي وسلوالو طالبانو تېره شپه د امن نظم پر قرارګاه موټر بم چاودنه وکړه. بلخو د بادغیس والی وای پاپ کمری ولسوالی کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې د ملي اردو یو محلي قومندان له خپل دوه ملګرو سره وژل شوی دی. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې تیر شپه د یوې کورنۍ درې ښځینه غړي وژل شوی دی. د ملي امنیت شورا ویان وای په افغانستان کې نه په غیر قانوني ډول وسلې وېشل شوی او نه د کار ته اجازه ورکول کیږي. رحمت الله اندړ دا خبره نن په ټویټر کې کړې ده. د ایران د ولسمشری ټاکنو د او کاندیدانو ترمنځ په اوله مناظره کې محافظه کارو کاندیدانو د اسند روحانی د حکومت پر اقتصادي پالیسیو نیوکه وکړه. د یمن د معرب شهر په یو استوګنیز سیمه کې د تیلو ټانک ته څیرمه په چاودنې کې لږته لږه 12 تنه وژل شوي. د بورکینا فاسو په شمال کې د وسلوالو سختریزو لخوا پر یو کلی په برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 132 ته لوړ شو. د اروپای پارلمان رئیس غوښتنه وکړه چې د لویدیز بالکان هیوادونو ته د لدی اتحادیې سره په یو ځای کېدو اجازه ورکړل شي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه ته شرغ لاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر اوو بجو په منځنۍ صفه د ول شپږنیو او اف ام سل اشاری 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې نور بس دی پروګرام لرو چې زملالی بشیر بای پر مخړم. تخنیکی چاري شفیق ایار پر مخړی. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې په افغان ټولنه کې د میاشتنی عادت د شرم وړ ګڼل کېدو لکبله نجونې د دې طبيعي پروسې په اړه هیڅ معلومات نه لري یا هم ناکافي معلومات لري چې دا پراتلونکي کې دوی له روغتیایي ستونزو سره مخامخ کولای سي. پر دې موضوع د خبرو لپاره زموږ لومړی میلمنه فریحه ایثار ده چې میاشتنی عادت تابو نه دی په نوم د یو کمپاین غړې ده چې نجونو ته عامه پوهاوی ورکوي. له دوی سره به خبرې کوو. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې زموږ تلیفون ته زنګ ووهئ، له موږ سره خپلې پوښتنې او تبصرې مطرح کړئ. د تلیفون شمیرې دي 0500 8225 55 او 0999 203 50 40. له ښځینه اوریدونکو مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته تلیفون وکړئ او خپل نظر راسره شریک کړئ. اوس هم ورځم د فریحه ایثار پر لور باندې چې دا اوس راسره پر لیکه ده. فریحه جان، ډېر مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
سلام، وقت بخیر به شما و بر تمام شنونده های شما. ممنون شما هستم که فرصت بر ما مساعد ساختین. در خدمت شما.
فریح جان، لکه تاسو ته چې معلومه ده په افغان ټولنه کې د میاشتنی عادت یو تابو ګڼل کیږي او دا د شرم وړ ګڼل کیږي چې یعنی میندې حتی خبرې نه پر کوي د خپل لونو سره. موږ څنګه کولای سو چې دغه تابو ماته کو او نجونې د هغه معلومات ترلاسه کړي چې دوی ته اړین دي او باید دوی د خپل روغتیایي وضعیت په خاطر دغه معلومات ولري؟
ممنون شما. دقیقا اینمی چالش ها و امی مسائل سبب شد که ما برنامه را زیر نام برنامه آگاهی رسانی قاعدگی تابو نیست براه بندازیم بر اولین بار در افغانستان. با این ما می خواهیم با اینمی برنامه این جسارت شد بر زنان، بر مردم، بر زنان و دختران در افغانستان این جسارت شد بتیم تا در مورد طبیعی ترین حالت وجودشان، یعنی طبیعی ترین تغییری که در وجودشان اتفاق میفته، یعنی برخورد طبیعی را داشته باشند. این را به عنوان شر نپندارن او با ایرا بنوان یک مسئله که کاملا بدیهی و طبیعی است بپذیرن و در موردش جسارتش رو پیدا بکنن که صحبت بکنن و به چالش هایی که مواجه هستن، نیازهایی را که در جریان این موضوع می داشته باشن در جریان یک ماه مطرح بسازن. ما به این خاطر تلاش کردیم بروشورهای آگاهی دهی را تنظیم بکنیم تا بر زونا ایره بفهمانیم و پیام برسیم ای آگاهی را بدیم که بیاین در رابطه با طبیعی ترین موضوع جرأت زیاد داشته باشیم که صحبت بکنیم، و تا زمانی که ما آگاهی حاصل نکنیم در رابطه با این موضوعات ما جسارت زیر پیدا نمیکنیم که حرف بزنیم. بنان یکی از اهداف را که ما میخوایم دنبال بکنیم همین است که تا آگاهی مردم را بدیج از زنان و دختران را بالا ببریم و بر زونا این موضوع را برسانیم که در رابطه با موضوعات طبیعی که مثلا دست شما وقتی درد میکنه شما به راحتی میتونید صحبت بکنین، اما قدره که درد دست شما طبیعی است اونم قدر عادت ماهوار زنان طبیعیه، پس نباید از در مورد شرم داشته باشیم. بنان ما تلاش ما میسته که این آگاهی را بتیم و جسارت را بتیم تا همگی این جرأت را پیدا بکنن و دیگه ما رو صحبت بکنن تا با چالش هایی که ما مواجه هستیم او چالش ها زوده شد و برش رسیدگی صورت بگیره.
فریحه جان تاسو ته معلومه ده چې کلنجونی د میاشتنی عادت په اړه باندې معلومات ونه لري لشوک سره مخامخ کیږي لمړی ځل، دا په دې معنی ده چې نه یوازې د دوی د پاکۍ وړینو توکو په کارولو سره د ناروغیو مخه نسنیوالای بلکې پر دوی باندې روحي او ذهني فشار هم زیاتیږي. تاسو داسې کیسې اوریدلې دي چې انجونی هیڅ په دې اړه باندې معلومات نه لري او لمړی ځل چې دوی میاشتنی عادت پیل کړي لشوک سره مخامخ سی وی یا و بیریجی او د دوی ذهنی وضعیت بیا تر فشار لاندې وي؟
دقیقاً تابو پنداشتن قاعدگی یکی از پیامدهای منفیش فشارهای روحی روانی است که دختران در جریان عادت ماهوار چون آگاهی قبلی ندارن، چون تابو پنداشته میشه، چون مادران در خانواده احساس راحتی و در کل زنان خواهران کلانشان احساس راحتی نمی کنن، صحبت نمی کنن، یعنی 70% تا بالاتر از او زنان دختران زمانی که با قاعدگی مواجه میشن با یک فشار بسیار بلند روحی و روانی مواجه میشن. و ما مقالات زیاد را که در این مورد نوشتیم به مناسبت 28 ماه می که روز جهانی بهداشت و قاعدگی، پژوهش های دیگه که از طرف نهادهای مختلف صورت گرفته امیر نشان میده که زنان به دلیل شرم پنداشتن این موضوع، به دلیل از اینکه آگاهی ندارن، فشار شدید روحی را نه تنها در خانواده، در محیط های مختلف چون کار و مکتب و در اجتماع متحمل میشن و این تاثیر مستقیم و منفی را روی کارایی زنان، روی حضور زنان و دختران در اجتماع و در محیط کار و مکتب میگذاره. پژوهش ها نشان داده که حتی 70% دختران به دلیل از اینکه با این قاعدگی مواجه میشن حاضر نمیشن که برن و فعالیت های اجتماعی مثل به پشه جنازه و همچنین به عروسی، و حتی در حدود بالاتر از 20% از دختران ترجیح میتن که در جریان قاعدگی به مکتب نرن و این مستقیما روی حضور و کارایی دختران در مکتب و اجتماع و در محیط کار تاثیر منفی، پیامد منفی داره و کلش برمیگرده به پایین بودن آگاهی مردم به ویژه زنان و دختران در مورد قاعدگی و شرم پنداشتن و حیا تعریف کردن این موضوع، حالان که نه موضوع شرم و حیا است بلکه یک حالت طبیعی است. برنامه ما همی است که ما در محیط های مختلف به دختران و بر زنان این آگاهی را بتیم، به ویژه بر خانواده ها و بر مکاتب که اونها با دادن آگاهی در مورد این موضوع روحی را که زنان در محیط های مختلف متحمل میشن اونا زودده شد و به چالش ها رسیدگی صورت بگیره.
بله دیر مننه فریحه جانی، برته به تاست رادزو اوریدون کز مجدخ پروینی دو همه میلمنه دکتر فریده امرخی چې په ملالۍ روغتون کې نسایي ولادي ډاکټره ده، همدا اوس را سر پر لیکه ده. ډاکټر صاحب ډېره مننه چې تاسو یې خپرونې ته راغلاست.
تاسو ته هم مننه، سلام تاسو ته، تاسو ګران همکارانو ته.
ډاکټر صاحب، تاسو موږ د لومړی میلمنی فریحه ایثار خبرې واورېدلې چې د میاشتنی عادت په اړه باندې موږ ته وویل چې په افغان ټولنه کې میاشتنی عادت دا موضوع یو تابو ګڼل کېږي. میندې او د شاوخوا ښځینه خپلوان نجونو ته په دې اړه کافي معلومات نه ورکوي چې له دې کبله نجونې له ذهني او رواني فشار تر څنګ له ګڼو نورو ستونزو سره مخامخ کېدلای سي. په دغه ستونزو کې چې دوی یادونه وکړه، تاسو کومې روغتیایي ستونزې مهمې ګڼئ چې نجونې ورسره مخامخ کېدای سي؟
بشکه دا یو نارمل یا فیزیولوژیک حالت ده چې باید ټول میندې په اوله مرحله کې خپل لورګانو ته یا خپل خویندو ته دا آگاهی ورکړي چې دا میاشتنی عادت یا موږ او تاسو په افغاني ټولنه کې جامعه هم ورته وایو موجوده ده. دا پروسه مربوط دی کیږي چې هغه استراب یا حالت هغه مریضان ته پیدا کیږي د تر دا هورمونال بنه لري. لیوی خو هورمونونه سبب جګیږي، لبل خو دا چې په جامعه کې په شکل دی او شرم ګنل کیږي دا د مایند له خوا دی ته ویل سی ودی چې دغه پسلا دا په اساس په خوای چاته ورته نه وایي. حتی کته هر څومره درد هم ولري باید هیڅ ته تاسو غږ ونه کړئ. خپل هم دغه پروسه یو نارماله پروسه ده که موږ تاسو پوښو په مرحله د ځوانۍ کې نوې چې مرحله د بلوغ ته نجونې رسیږي دا مرحله شروع کیږي. دا چې دوی ته استرس یا استراب پیدا کیږي په اوله مرحله کې دوی له فامیلو له خوا ویل شوي، دویم تغییرات د هورموني دي، په درېیم قدم کې په جامعه کې دا په شکل دی او شرم انګرل کیږي. خاطره دوی اکثرا استراب یا تشویش یا هم استرس لري.
ډاکټر صاحب، ما یو څو ورځې مخکې د ځینو ډاکټرانو خبرې اورېدې. په دغه خبرو کې دوی د میاشتنی عادت سره تړلی درد په اړه خبرې وکړې. آیا دا یو عادي خبره ده چې نجونې باید درد ولري که دا د دوی د خوړو سره تړاو لري؟ ویل کېږي چې نجونې او ښځې باید په دغه وخت کې سم خواړه وخوري چې د په راتلونکي کې د دغسې درد مخنیوی وسي. آیا تاسو دا خبره تاییدوئ؟
اسباب د درد مختلف دي. اوله مرحله کې همدغه تغییرونه د هورمونل سبب د درد کېدای سي، یعنی هورمون د پروجسترون زیاتر افرازیږي ته په وجود کې. او هغه طبقات د رحم یعنی اندومتر دبل کېږي، همدغه خپل دبلوالی هم سبب د درد کېږي چې طبقات جدا کېږي او رتویږي. بله مرحله کې خپل رحم داسې یو حالت لري چې هغه اجنبي شی یا بیگانه شی په خپل وجود کې نه پرېږدي، غواړي په شکل د تقلصاتو یعنی یا ورټولیږي یا ورسستیږي. همدغه حالت نه دي چې غواړي همدغه محتوي چې په داخل د رحم کې ده دا باید لغنه لري سي. دا هم استرس درد پیدا کېږي. بل حالت کې خپل استرسونه فشارونه د روحي هم سبب د درد کېدای سي. په بل بعدي مرحله کې بعضي امراض سبب درد کېږي، لکه بعضي اوقات پی آی دی ګانې چې موږ ورته وایو، یا په اصطلاح هر میکروب یا هر انسان چې زمینه مساعده درد ته یا التهابي امراض دي دا هم سبب درد کېدای سي. بعضي نور امراض لکه پولیکیستیک چې تخمدانونه فعالیت نسي کولای یا فعالیت ډیر کمیږي، تا بعضا سرطانونه هم سبب درد کېدلی سي. بعضا دردونه په اولی حالت کې چې خپل رحم غواړي دغه طبقات له ځانه جدا کړه دا یو نارمل او فیزیولوژیک حالت ده. اما که دردونه به اندازې کېږي په دې حالت کې حتما پروسه تغییر کوي، کېدای سي چې انتان مداخله کړي وي یا هم نور امراض وي.
بلی ډاکټر صاحب، تاسو د پروجسترون د کچې یادونه وکړه. کله چې پروجسترون کم وي په دغه حالاتو کې شې له کوم ډول ستونزو سره مخامخ کېدای سي؟ او په دې اړه موږ څنګه کولای سو چې نجونې وپوهو او شې ته معلومات ورکړو په دې برخه کې؟
خپل هم دغه سکل کېدای سي چې نارمل سکل بین یویست الا 15 ورځو وي. په دغه یویست ورځو کې طبقات رحم په اوله مرحله کې له اوله ورځې میاشتنی مریضنه شروع کیږي، د طبقات رحم دبلیږي او هورمون په نامه د استروجن افرازیږي. پس له 14 ورځې هورمون د پروجسترون مقدار جګیږي په طبیعي په وینه کې، دا هورمون افرازیږي. همدغه هورمون کولای سي چې دغه طبقات جدا کړي او په شکل د اتم محور بیرون اتراکا.
داسې مونږ څه رقم نجونو ته دا کولای شو وپوهو دا له طریق دی داسې مکاتبو کې تدریسي یا هم په جامعه کې دوته باید بروشورونه وي یا هر شي چې په اصطلاح د دې آګاهي سویجګه یوسي او یا هم باید د که تور هیڅ مشکل نسي حل کولای په کور کې د مور نسي ورته ویلی کولای شي چې ډاکټر ته مراجعه وکړه او ډاکټر ته نظرې وغواړي.
ډاکټر صاحب، که تاسو د خپلې تجربې له مخې له موږ سره ځینې کیسې شاملې شریکې کړئ چې تاسو ته څه ډول کیسونه یا پیښې راغلي دي چې هغه د میاشتني عادت سره تړاو لري او بیا په راتلونکي کې د ښځو پر ژوند باندې یعنی د کوچني د نه راوړل کېدو له ستونزې د مثال په توګه سره تړاو لري. دا ډول پیښې آیا تاسو ته راوړل شوي دي؟
بله، په فعلي جامعه کې تقریبا 50% دا مشکلات ډېر زیات دي. با وجود چې موږ په ښار د کابل کې یاستو او دلته سطح د آګاهي د خلکو تقریبا ښه ده، اما با وجود دغه هم اکثره فامیلونه دي چې نجونې وخت چې دغه دردونه ولري یا هم میاشتنۍ مریضي په زنګ شي یا هم زر زر وي ډاکټر ته مراجعه نه کوي. فقط خاص د همدغه له خاطره چې هغوی وایي دا د کور نجلۍ ده، باید ډاکټر د ولادي نسایي ته ورنسي. مشکل اول دته جوړیږي او پس لغه. اکثرا دا نجونې سندرومونه د پولیکیستیک لري یا هم هغه نور آفات چې کولی شي ووایي چې په اصطلاح کوم پولیپونه په رحم کې وي یا فبرومونه په رحم کې وي، خو بعدي موضوع ده. مګر اوله مرحله کې زیاتر پولیکیستیکونه دي چې په دې حالت کې یا عادت ماهوار یا همدغه میاشتنۍ مریضي هیڅ موجوده نه ده، درې میاشت، څلور میاشت، حتی پنځه میاشتې، یا هم دومره زیاته ده چې په یوه میاشت کې دوه یا درې وارې دا مشکلات پیښیږي او دا نجونې اکثرا ډاکټر ته نه ورځي. موضوع هماغه موضوع ده چې ځوانه نجلۍ ده، نه باید ډاکټر ته ولاړه شي چون شرم ده، اما بعض نجونې کنه وخت مراجعه کوي پس د حمایت تکمیلیږي. خپل پولیکیستیک سندروم سبب دی د کیږي سپاینده کې دا صاحب د اولاد نسی، فبرومونه د داخل د رحم هم سبب دی کی صاحب د اولاد نسی، او بعضې آفات نور چې دوی په اصطلاح زر زر آته ماغوار کیږي یا په یوه میاشت کې دوه یا درې ځلې د خونریزي پیښیږي، دا خپل فکتورونه د وینې تغییر کوي. هغه حالتونه چې باید وینه په نارمال شکل باندې جوړه سي داخل د دوران سي، دا مقدار هم ورته زیاتیږي، سبب د کمخونی یا انیمیا د مریضانو کی، او بالاخره سبب د نازایی یا سبب دی کیږي چې مور دا پاینده کې ونیسي کولی مور سي اولاد په دنیا راوړي.
بله ډاکټر صاحب، یو بل پښتنه د هارمونل کانټراسپشن په اړه باندې درڅخه وکم چې د کوچني بندولو درمل دی او د هارمونونو سره، یعنی هغه څه چې د نستون زی پیدا کړی د میاشتنۍ عادت د دورې سامانوي پر وخت ناراضینو، بیا و دوی ته هارمونل کانټراسپشن یا د کوچني بندولو لپاره د هارمونونو دوا ورکول کیږي. په ډیری مواردو کې هغه جونی یا شذ چې پر مخ باندې اکنی یا دانی ډیرسی د هغوی تم دا ډول درمل ورکول کیږي د ډاکټرانو لخوا. ډاکټر صاحب، دا ډول درمل چې یوازې هارمونل درمل وي او د کوچني د بندولو په خاطر نه وي، آیا ستا او ورکول کیږي شذو ته؟ او که دا ډول درمل شذي تر ډیره موده پورې وخوري څه خطرات لري؟
هورمونونه ما تاسو ویل چې په اوله مرحله د خپل عادت ماهوار د میاشتنۍ مریضي ده، له اول ورځې د عادت ماهوار نه هورمون د استروجن افرازي تر 14 او پس هورمون د پروجسترون، هر عامل چې سبب د دې سي دغه هورمون له سویه یې تیټه یا جګه سي یا مقدار کم یا زیات سي سبب د بې نظمي په خپله خونریزیګانو کې کیږي. په دې حالت کې باید که هغه پیغله نجلۍ وي یا هم واده وي، توصیه د هورمونو ورته ضرور ده. نظر په معایناتو باندې باید تعین شي چې کوم هورمون د دوی سویه جګه یا چتللی او دا کانتراسپتیف دوی ته ورکول کیږي. کانتراسپتیفونه یګانه تداویګانې دي چې همدغه هورمونونه سویه مناسب ساتي، څه په هغه میندو کې چې واده یې کړي یا په هغه خویندو چې واده یې کړي یا هم مجردې وي، په دې دواړو کې د همدغه هورمونونه دي سویه نارمل ساتي همدغه کانتراسپتیفونه دي. اما داسې بیا د غودې په مخ اکنې راوځي یا هم پسته به د غودې په مخ باندې ویښتان زیاتیږي، دا هم خپله یو تغییرات د هورمونل ده. په تور د مثال موږ مریضان لرو چې اکثرا مراجعه کوي اکنې ډېرې لري یا هم ویښتان په مخ کې ډېر لري.
دی غودی په پاس د معاینات تکمیل سی بر علاوه چې غودی یو سندروم د پولیکیستیک لري او غودی هرسوتیزم چې بل مرض ده هم په ځان کې لري هغه مرض هم د سبب د جد بوالی د هورمون د تستوسترون یا پروجسترون هورمون کې د اضافت په وجود راځي د دې نارمل کېدو له خاطره ډاکټر بیتا کانتراسپټی توصیه کوي.
مننه ډاکټر صاحب. اوس به فریح جانې ته ورسم، له دوی څخه به پوښتنه وکم. فریح جانې، تاسو د پاکۍ او نظافت په برخه کې د عامه پوهاوي په اړه باندې یو څو خبرې وکړئ زموږ اورېدونکو ته، چې ستاسو د کمپاین له لارې تاسو نجونو ته څنګه ورزده کوئ چې دوی باید د میاشتني عادت پر مهال د پاکۍ او نظافت خیال وساتي.
بسیار تشکر. ما به خاطر اطلاع رسانی برای زنان و دختران پروگرامه های مختلف را در برنامه خود داریم. یکی از بخش هایی که ما برش بیشتر توجه داشتیم دقیقا امی موضوع بهداشت قاعدگی است که در صورت که این مراحل نشد بدون شک قسمی که دکتر فرمودن سلامت و صحت زنان را به خطر مواجه می سازن. یکی از مواردی که ما زیاد سرش تمرکز داشتیم و داریم استفاده نوار بهداشتی و یا هم تمرکز روی استفاده لوازم در جریان قاعدگی است که معمولا و اکثرا در افغانستان از سکه های استفاده شده و کهنه استفاده می کنن. ما موارد مثل ای را در بروشورهای آگاهی دهی که تنظیم کردیم و چاپ کردیم در توضیح از او و در شرح از او در مکاتب مختلف و در پرورشگاه ها ما میریم مراجعه میکنیم و این بروشورها را تشریح میکنیم و موارد صحی و لازمی را که در بخاطر بهداشت و بخاطر حفظ نظافت است در جریان قاعدگی بر او میپردازیم و تشریح میکنیم. یکی از موارد دیگه را که ما در برنامه ما گنجانیدیم توزیع نوار بهداشتی است. با وجود از اینکه به دلیل فقر و فقر اقتصادی که مردم ما مواجه هست و در کل وابستگی را که زنان وابستگی اقتصادی را که زنان در افغانستان دارن، توانایی خرید نوار بهداشتی را ندارن، ما در بروشورهای آگاهی دهی خود و در برنامه خود را گنجاندیم که چگونه زنان میتونن با استفاده از لوازمی که در خانه دارن، آیا سکه که استفاده میکنن در این جریان چگونه او را باید پاک شستشو بتن، آفتاب بتن، اتو بزنن و او را به کار ببرن. این موارد است که ما در برنامه های آگهی‌دهی خود در کابل و ولایات در پلان خود داریم و تشریح کردیم و یکی از موارد بوده که ما سر جا توجه داریم که کمتر برش پرداخته شده، نه تنها در محیط خانواده بلکه چیونه میشه که با این چالش ها و این لوازمه که زنان ضرورت دارن در محیط کار به دسترسی داشته باشند. مورد بوده که ما پیدا کردیم که اصلا توجه به صورت نگرفته، حکومت افغانستان هیچ نوع برنامه‌ای را به خاطر رسیدگی به چالش هایی که در این خصوص زنان در محیط کار مواجه میشن و در مکاتب بهش پرداخته نشده. یکی از چالش هایی که ما میخوایم در اینجا به عنوان یک نکته اساسی یادآوری بکنم این است که برای زنان و دختران در محیط مکتب و کار چیزی که ضروری است تشناب های پاک و تمیز است که در اوج صابون وجود داشته باشه، باطلدانی وجود داشته باشه و یعنی محیطی که حداقل پاک و مناسب باشه که متاسفانه در محیط های کار در افغانستان و در مکاتب چنین چیزی وجود نداره. آنچه که ما زیادتر کوشش میکنیم که چالش ها را برجسته بسازیم و برای حکومت افغانستان و مسئولین این پیام را برسانیم که زنان در جریان قاعدگی در محیط کار و مکتب به لوازم دسترسی دارند که تاثیر مستقیم بر صحت و سلامتشان داره و این چیزی است که دوامدار ما میخواهیم که روش کار صورت بگیره تا با چالش هایی که در این خصوص زنان مواجه هستن رسیدگی صورت بگیره.
تشکر ډیر مننه فریح جانی. ډاکټر صاحب، تاسو د فریح جانی خبري واورئ چې دوی ونجونو ته څه ډول معلومات رسوي چې هغه شزه چې د اقتصادي ستونزو سره مخامخ وي او نسی کولای د نظافت لپاره توکي وپیری او بیا یې استفاده کړي، څنګه دوی کولای شي په کور کې له ټوکر څخه استفاده وکړي، پریولي او لمرته هوار کړي او بیا یې اوتو کړي چې کوم میکروبونه کولري هغه مړ شي. ډاکټر صاحب، تاسو په ملالۍ روغتون کې د نسایي ولادي په برخه کې ډاکټر یاست او ډیره تجربه هم لري. تاسو شوز ته په دې برخه کې څه ډول معلومات ورکوئ کله چې دوی تاسو سره مراجعه کوي؟ تاسو دوی ته کوم مهم ټکي ور په ګوته کوي که زموږ اوریدونکو ته هغه خبرې وکړي یو ځل چې زموږ اوریدونکو نجونې څنګه کولای شي چې د خپل پاکي او نظافت خیال وساتي په دغه ورځو کې؟
څنګه چې ډاکټر صاحب ویلې، ډېره خبره یادوري کړه. غوډې مهمه خبره هم دا ده چې پاکي او نظافت خو موږ تاسو په جز د ایمان ده، او دا پاکي او نظافت په دې قسمت کې ډېر اړین ده. هغه نجونو ته چې دوی په اصلاح عادت محور کېږي، دا چې مشکل د اقتصادي خلکو لري او دوی ونسي کولای چې دا وسایل د عادت محور لپاره استفاده کړي، دوی له دواخانو نه واخلي. په بهترین لار هم دا غلط چې دوی هغه ټوکران چې مقصد نخي دي او دا ووینځي پس لغه به مار ورکي. دلته ډیر اړینه خبر مار ورکول دی غوډی دی. دا مار ورکول باید په مستقیمه د شواد مروید زبانه، اما څه شي چې موږ د تلیدلې اکثرا بیا هم هغه د شر موضوع چې دوی کوشش کوي د وخت دا په تنابو باندې وزړوي، بیا هم په مخه یو بل ټکر وره هواري چې هغه مستقیمه شوا نه سي اخیستای. شو او باید مستقیما د مار په دی باندې ولګي، پس لغه د بکولای سي له وټونه استفاده وکړي، د ټکرونو وټوسي او له دې نه هم استفاده وسي.
ډیر مننه. او ډاکټر صاحب، که تاسو زموږ اوریدونکو ته په دې اړه لطفا یو څه ووایاست چې کله چې د درد پر مهال دوی غواړي چې د درد یې کم سي، له کومو درملو څخه باید استفاده وسي؟ دا نه چې موږ د دې رادیو له لارې دوی ته یو نسخه ورشو، اما هغه درمل چې په دې برخه کې ضرر رسوي هغه کوم دي چې ښځې کاروي او باید ونه کارول سي؟
د درد سبب اکثرا لکه وخت مو ویلې هورمون نه دی، او بر علاوه دغه پروستاګلاندین ده. پروستاګلاندین په دې حالت کې افرازیږي، سبب د فعالیت په عضلاتو باندې وی دی او سبب د درد کیږي. په دې حالت کې هغه دواګان جی اخسیز چې د همدغه پروستاګلاندین افرازول کم کړي او دې درد په کار راکې. زتره منګو تاسو ته دیدلې، زتره فامیلونه دي یا زتره خويندې وخت مراجعه کوي، دوی له بروفینون استفاده کوي. زتره بروفین نه، اما اکثرا بروفین نه سبب دي کیږي، اما غو مقدار دې د خوندزي چې تقریبا به کده ستر سلتر اتیا مليټر او شلتر اتیا مليټر پرې وي، دا غو مقدار را کم کی او د خپل کمیدل هم به آینده کې ته zarar لري. هغه د وګن پروستاګلاندین افرازات کموي، په اصطلاح افراز غوډي ناحیه کې لږ استفاده کولای شي.
تشکر فریحه جان، زه به بیرته تاسو ته راسم. که تاسو زموږ اوریدونکو ته په دې اړه یو څه ووایاست چې هغه غلط باورونه چې د ښځو د میاشتنی عادت سره تړاو لري، په دې برخه کې تاسو د ځینو یادونه وکړه. د روغتیايي لحاظ که تاسو ځینې یادونه وکړئ چې داسې هم ویل کېږي چې په دغه ورځو کې باید څوک پیاز ونه خوري یا دا ډول نور شیان چې اصلا هیڅ اساس نه لري، کوم باورونه د چې شذ یوربان دي باور کوي؟
دقیقا یکی از مسائل بسیار اساسی و چالش‌زا اطلاعات نادرسته که و باورهای نادرسته که در رابطه با این موضوع در بین مردم وجود داره، به ویژه در بین زنان و دختران چالش‌های بسیار زیاد را برای زنان و دختران خلق کرده. یکی از باورها امی است که بر زنان گفته میشه از سوی خانواده ها و حتی از سوی مکاتب که در این جریان اینا حمام نکنین، به خاطر از اینکه سبب نازایی شما میشه. در حدود 70% دخترها و زنان پژوهشانشان میده که به می باور هستن. در عین حال اینا فکر میکنن که در جریان ماهوار یا می عادت ماهوار زنان نجس ناپاک و یعنی ناپاک هستن و به مو دلیل اینها حتی اجازه استادن و یا هم استفاده آچار و یا ترشی را و یا سمنک وقتی که استفاده می خواهن بندازن و بسازن از زنان و دختران خواسته میشه که چی کنن، دور باشن، به دلیل ازی که زنان در این زمان فکر میشه که نجس و ناپاک هستن، در حالی که خون قاعدگی خون پاک شریانی هست که جمع بافته که از رحم بیرون میشه هیچ گونه نجاست نداره.
و این باورهای غلط در کل سبب شده که حضور زنان را در اجتماع و در مکاتب و در محیط‌های کاری و در کل در خانواده محدود بسازه و چالش‌های زیادی را برای زنان خلق بکنه، هم به لحاظ اجتماعی و هم به لحاظ صحی. زمانی که به زنان گفته میشه که شما آب بیشتر ننوشین، شما حمام نکنین، این خودش کلاً صحت زنان زیر سوال میبره. و ما در جریان برنامه‌ای که داشتیم، مصاحبه‌های داشتیم با تعداد زیادی از دختران هم در کابل و هم در ولایات، و این دریافتیم که چقدر ارائه اطلاعات نادرست از سوی خانواده ها و اجتماع و محیط های مختلف صدمات صحی و اجتماعی را بر زنان ایجاد میکنه. به این دلیل ما در بروشورهای آگاهی دهی که تنظیم کردیم کلن روی این مسائل، باورهای غلطی که نسبت به این مسئله وجود داره بو پرداخته شده. بعض بخور نخورهایی را که گفته میشه که کاملا نادرست هست بو مسائل ما پرداختیم تا این مسئله رو بیشتر برجسته بسازیم که چقدر ارائه اطلاعات درست در این زمینه کمک میکنه بر زنان که از این حالت طبیعی تغییر فیزیولوژیک بدنشان، یعنی استقبال بسیار خوب داشته باشن و برخورد طبیعی را داشته باشن. و این بدون شک در صورتی که با هم این اطلاعات نادرست ارائه شوه و آگاهی پایین باشه، باز هم چالش های زیاد را هم به لحاظ صحی و اجتماعی بر زنان ایجاد میکنن.
ډیر مننه فریحه ایثار صاحب چې تاسو زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل. د خپل میلمنی ډاکټر صاحب فریده امرخیل څخه هم ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او فریحه ایثار صاحب چې د میاشتنی عادت تابونه دی د کمپاین یو غړی ده، له دوی دواړو څخه په مننه د نور باستی یا شکست سکوت پروګرام وخت پای ته رسیږي. اوریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.